السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرې برخه کې د ژوند رنگونه پروګرام او رو خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان د اداره کړ چې وایي په دې برید کې افغانستان لاس درلوده. په دې حمله کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال د اسلام آباد په لمن کې د شیاو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 1 کسه ووژل شول او شاوخوا 120 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري، خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې پاکستان ډیری وخت د شواهدو له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامي نشي پټولی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د یو شمېر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د خوشي کېدو مسلې ډب کړي. زلمی خلیلزاد د هند NDTV ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې درلګ ترلګه دو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خبره شوه زیاته کړه چې د طالبان حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو په حکومت کې نه دي شامل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمه خبري وستایلې او ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. بلورته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړې چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ فلوریدا ته په لاره په الوتکه کې وویل د راتلونکو اونۍ په پیل کې به بیا دا خبرې وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو یو ساعت وروسته امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ایران د هغو 400 بیړیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کار یې د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کشتیو یوه برخه ده. دا کشتی د ترکیه، هند او متحده عربي اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. او د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې چې نن په سریلانکا کې ترسره شوه، پاکستان د هالند لوبډلې ته د 3 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. لومړۍ بیټنګ هالند وکړ او 140 منډې جوړې کړې. په ځواب کې پاکستان په وروستي اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره کړ. د نن ورځې دوهمه لوبه د ویست انډیز او سکاتلند ترمنځ ده چې په هند کې به ترسره شي او په دریمه لوبه کې به نن امریکا له هند سره مخامخ شي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه احمد شیبریم په خبرونه کې مو هر کله کوم. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونه د بحث لپاره خوره کړې ده. د افغانستان په ګرمسیر او سیمو ولایتونو کې د پوهنتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو محصلینو له شمولیت پرته د سلواغي په 15مه پیل شو. د سړو سیمو د لوړو زده کړو تحصیلي کال به د کب په 14مه شروع شي. د لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي کې پر زده کړو بندیز نو لګول شوی اوس په فارغانی او په خپل تحصیل رښتو کې به د دندو خاوندان وي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم او د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د تودو سیمو د تحصیلي کال پاړه فیروزه عزیزی راپور لري.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دلوې په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوې په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاستې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د روانې هود میاستې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاستې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتحانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکانو لپاره پرانیستل کېږي، درد د ناهیلي بې عدالتي احساسوم. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق درته ورکړل سي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول سوي وی بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل: څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوې وه، خو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده. چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
اگه مثلا شد من سال خودم شاید فارغ میشدم، ما دیگه 4 سال از دوستایم و بچه همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال 4 میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 ماندیم. ما بسیار دردناک است، خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم. همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتره دخترها را که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې 12 پاسې پاتې سوو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا 12 کاله زحمت خوسي سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1405 کال د جدي په 15مه پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل:
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دیني برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په د ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې بوته هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاشت کې انجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې، چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخته اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربېره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ژوند رنګونه پروګرام له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو موضوع مو د خبرونې د بحث لپاره غوره کړې ده. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي رابعه ستانکزی، د ښځو د حقونو فعاله، او محمد آصف ننګ، د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال. البته ښاغلی ننګ به وروسته په خبرونه کې راسره مل شي. د کابل پوهنتون د پخواني رئیس حمیدالله فاروقي نظر مو اخیستی، همدارس مو د افغانستان د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال ابراهیم شینواري نظر اخیسته دی، چې دا نظریات به هم پر وروسته په خبرونه کې در سره شریک کړو. وسته شوزو د خونو فعال رابیا ستانګزی د ټلیفون د لارې په خبرونه کې را سره مل ده. د دوی هر کله کوم اغل ستانګزی د نجونو د زده کړو د بندیز د منفي اغیزو په اړه مخکې په راپور کې هم ځینې څرګندونې واوري دي. کله تاسو په دې اړه واورو چې منفي اثرات په نور څه وي په ټولنه او په نجونو شوزو؟
مننه شهزاده صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو څنګه مو چې په راپور کې واوریدل او واقعا زه متاثره کړم، او د خویند په دغه په اوریدو سره د هر با احساس او هر وطن پال انسان لپاره ډېره سخته ده چې دا اوس غمي چې د مونږ انجونې نن د خپل اسلامي حق لپاره، د خپل مشروع حق لپاره زاری کوي او د سی وضعیت کې یو نمړی کراشو کې د تعلیم د ارزښت په اړه وغږیږو چې تعلیم یو اسلامي حق ده. تعلیم د قران، د قران شریف لمړنۍ حکم دی، هقرا لوستل د علم لمړنۍ دروازه ده. کومه غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي نو دغه حق باید لنجونو څخه وانه خستل شي. دغه باندې اغیز چې په ټولنه کې خبروي، همدغه سغداريزه خبروي. د خلک سنن مجبوريږي سره د اقتصادي زیانونو منترسيږي. د همدې علم په ترلاسه کولو سره موږ کړای شو چې خپل هیواد، خپل ملک جوړ کو او دولت تداوم ومومي، او دغه فاصله سره ایجاد شوی ده او راجديږي او ډیریږي. د ملت د غږ نه اوریدل دي، او د نجونو پر مخ د تعلیم او د کار دروازې تړل دي چې دا څومره په اقتصادي برخه کې د نجونو او د ښځو په ژوند باندې بد اغېز لري، او څومره په روحي او رواني باندې روحیاتو باندې څومره بد اغېز
کوي. بله، او بخښه اغلستان کې تاسو مخکې دا خبر هم وکړل چې ټول افغانان دا ورته وایي چې د مکتبونه باید پرانیسي د نجونو پر مخ، لیکن دا کار نه کیږي. حل لار تاسو ته څه ښکاري؟
حل لار د افغانانو تفاهم، حل لار ایده ده چې حکومت غوږ ونیسي، ټول نارینه او علما او خزینه او نارینه لا سره یو کې د موږ تر څنګ د موږ ورونه ودرېږي. د هر یو نارینه خور لور خزه له دې ادرسه متضرره ده، ټول سره یو څو او حکومت ته پکار ده چې غواګونی سي.
کله چې نو بخښه خدا دواړه کارونه نه دي شوی، نه خلکو خوښنه ولای دي،
باید وسی
یو خو باید دی بل حل لار سره. کله سی یو موضوع له وای له دیوال سره مخامخ شو، نو بیا انسان مخ ګرځي بل لار خپلې. ستاسو په نظر بل لار سره
بل لار خو بیا د حکومت سره که په مخالفت څوک درېږي، خو د پښتنې حق هم خلکو ته نه ورکول کېږي چې خلک هلته خپل غږ اوچت کړي. هلته تاسو شرایطو باندې پوهېږي چې شرایط کوم ډول دي. څوک نه غواړي د یو هادي پښتنې چې خپل حق ده د هغو د پښتنې حق ورنه اخیستل سوی وای تر ثانی امره پورې تاسو د پښتنې حق نه لرئ. البته دا دی ما حق ده د بینصافی را منځ کوي په ټولنه کې یو همیر باید انصاف را منځ کوي په ټولنه کې 50% خلک چې ځینې تشکیل دي اوس له خپل حق محروم شوی دي نو دا یو همیر لپاره بینصافی نه ده
دا خوده یعنی ګور تاسو وایئ چې دا بینصافی ده تاسو دا وایئ چې دا ظلم دی یو شمیر نور افغانان هم په دې باندې باور باندې دي لیکن لار به څنګه څوک پیدا کوي مثلا د افغان میرمن و انجونو یو هیئت وړم کالو کابل ته ولاړ د طالبانو لزینو چارواکو سره وکتل او له هغو یې هیله وکړل چې مکتبونه پرانیسي هغه پلاوی په تیر کال په 2015 کې مازادي راډیو ته ځینو استازو ویلې و چې دوی غواړي چې بیا ورته هڅه وکړي آیا دغه هڅه ګټه کوي او کنه کوي بل لار کومه
بالکل کوي خو چې مقابل لوري واوري په دا 15 کلونو کې تاسو ګوري چې موږ هم دا غاکو چې خبرې کوو کدی ویل چې دا د موږ داخلي موضوع ده ما سره منل چې رښتیا هم د موږ داخلي موضوع ده موږ د خپل اسلامي او افغاني ارزښتونو په هیڅ سره دا حق وړو موږ هیڅ کله نه غواړو چې ته موږ ته د امریکا یا د اروپا په ساوې جوړکا موږ د خپل محدوده کې د خپل کلتوري او اسلامي ارزښتونو په هیڅ سره تعلیم غوښتي موږ دا حق په اسلامي چوکاټ کې در نه غواړو همدا رقم ته پروند کابل کې چا سره خبرې کولې ویل چې امنیت نه خوشاله یو او ملت هم دا رقم ته خوشاله ک همدا رقم ته امنیت د تامین کړای همدا رقم ته د نور حقوقو ته مغاړه کېږي د دې حکومت دی تداوم سبب کیږي د دې د خلک چوس له بیکاری نه تستي دغه دغه مخنیوي کیږي کیدای شي دغه ټول انجن په یو ورځ کې کدی واده کی دا امکان شته خو هغه یو څو ورځې ده پاسه چې هغه انجلی مور کیږي پاسه چې هغه انجلی هغه رښتینی ځوان ته رسیږي چې دې شي کولای چې د خپل خاوند سره په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي هغه تعلیم نه لري هغه ماشوم نه سره وتلی هغه وخت بیا زور لګیږي هغه وخت د ټولنه هغه لوري ته ځي چې بیا مخنیوي یا راګرځول
پاسانه نکی یا په کوم امکاناتو مننه غلستانه بیرته تاسو ته راشم خو اوس په د افغانستان د پونی د وزارت د پخانیم رسال ابراهیم شینواری سرګندونه سره وور
چون یو خزی واز د ټولنې نیمه برخه نه بلکې نیمه ځواک او نیمه راتلون کده نړیواله تجربه ښیي چې هر هغه ځای چې موږ نه تد زده کړو کار فرصت ورکړل شوی هلته پرمختګ چټک کورنۍ سالمی او ټولنې بسوبته شوی دی نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه خزي جوړوي د روغتي او خوني ډېر کارکونکو خزي دي او په لور زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابر او یا تر زیاته ده د خوځو زده کړه د مېندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي که په افغانستان کې هم د نجونو په مخ د خوانځي او پونتونو دروازې پرانیستي وي د ټولنې فکر او اقتصادي ځواک به دوه برابر شي بس واده مور سیواز یو نسل نه بلکې څو نسلونه روزي د ماشومانو روغتیا خروزنه او د سولې او مدنیت فرهنګ پیوړی کوي نو د نجونو تعلیم لګښت نه بلکې د هیواد پر راتلونکي پانګونه ده خو کدا دروازې همداسې تړلې پاتې شي پایلې به ډېرې درنې د ټولنې نیمه قشر بلې له پوهاوي محروم پاتې شي او یو اساسي دینی حق یعنی د علم زده کړه به ترې واخیستل شي دا رنګ فکری او شخصیتي وده به ټکنۍ شي او ټولنه به له نوښت او خلاقیت به برخې شي اقتصادي ځینونه به هم زیاتوي څېړنې ښیي چې د زده کړې هر کال د عاید 40% زیاتوالي سبب کیږي د نجونو له تعلیمه محرومیت کورنۍ او هیواد له لویو اقتصادي فرصتونو به برخې کوي او د بېوزلۍ کړۍ لا پسې تنګوي روغتیا او ټولنیزې اغیزې به هم څرګندوي د وخت مخکې ودونه د مېندو ماشومانو ناروغي رواني ستونزې او د کورنۍ بې‌ثباتي به سره مل وي د جنسیتي عدالت بهیر به ودرېږي د ښځو ټولنیز رول به کمزوري شي او هیواد به نړیوالو فشارونو سره لا زیات مخ شي سوله او ثبات هم له خطر سره مخ کېدای شي ځکه به ثبات ټولنې هغه دي چې ښځو ته خپل حق ورکړي وي سره له دې چې د نجونو وړتیا وستر دي هغوی ښوونکي ډاکټران ساينسپوهان مدیران او عالمان کېدای شي او د ژوند په هر برخه کې بدلون راوستل شي او که فرصت ورکړ شي په یو نسل کې کولای شي کور ټولنه او هیواد درنا او پرمختګ پر لور بوزي د نجونو پرمختګ خوندي او په هنتونونو پرانستل د افغانستان د راتلونکو نیکمرغۍ د دروازو پرانستل دي
اخله څنګه زه د شغل شینواري سرګندونه مو واورې د مخ کې تاسو په خپل خبرو کې دا ویل چې نارینه هم باید دا ژغوچت کې سي د جنو د تعلیم مخنوره ډاپ نشي د شغل شینواري په څیر ګڼ نارینه هم ورته خبره کوي لیکن په خبرو خو دغه د پټیرو څلورو کلونو کې څوونه شو نوري حلاري چې ما یو وړاندیز مخ کې تاسو وکړ چې له اروپا یو هیئت لا لوي کابل ته او هغوی حالی چلی وکړي له هغه پرته ک چرته هم دا سیستم خدای مکړه هم د روان وي ټول او اکثریت لوست افغانان په دې باور دي چې راتلونکي د هواد به ډیره تیارې وي ډیره ډیره تیارې وي نو تاسو څو وړاندیز لري چې څه حل لاره هنه
نه شنواز صاحب د خبرو په تایید او الهمانیم چې انداس نو ټول ورونه له موږ سره یو سي او دا مسولیت یوازې یو قشر ته نه د متوجي چې هغه په تیر حکومت کې کار کړای وي د پولما او د فاش د په هر کور کې چې څونه رنګان دي په ټول باندې د فاش د دا چې ټول یو نسی د په دې غیزه کې په دې خطر کې به ټول غرقېږي د همدې لامل به ټول سره یو سی ټول نارینه سره یو سی هغه په افغانستان کې د نه نه دي هغه په بیرون اوسېږي ټول په یو غږ دا شرعي دا د جنو انساني حق باید ورته وګوري او حکومت مکلف په دې بځان و بولی مکلف دی چې د خلکو غږ ووري ملات د خپل کې دا چانس له لاسه نه ورکوي یو وری مونږ په شل کلن پر سات هغه رقم ته د جنگ سالارانو له لاسه ورکو اوس بیا هم دغه د امن فضا راغلی ده امنیت ته صرف د یو استون زمبغه ده لوې استونزه چې د خزو د ننجونو پر مخ مکتبونه تړل شوی دي او له بل لوري نه حکومت غواړي چې په نړیوال سټیج باندې وپیژندل شي او کله چې دوی مشروعیت غواړي نو د مشروعیت تر څنګ باید د خزو حقونه برابر وي که موږ د منطقي ملکونو سره ځان پرتله کوو اوس یې نسو کولای نو کله چې د وبخې وخت راکې کله چې د علم او د پوهې دروازه تړل کیږي د پرمختګ مخه نیول کیږي فقر راځي او کله چې دا دروازه پرانستل کیږي د پرمختګ سبب هم کیږي د فقر هم کمیږي او خځه کولای شي چې د کورنۍ په اقتصادي چارو کې ونډه واخلي خپل هغه مثبت رول په کورنۍ کې ادا کی هم د اوس کومه ګورو چې خزینه ډېر محتاج دي هر نانوایی مخته تاسو ګوري چې څو خزې ولاړې دي او په دغه د جنگونو څخه متضرر خزې چې په کور کې نارینه نه لري اولادونه ورته غاړه دي په کوم وضعیت کې ځوان کې پاندا یا خجمه کې
بله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې دغه اوسنی چارواکي لنډیوالې ټولنې مشروعیت هم غواړي او د جنو راپورونو لمخې ټاکل شوی دی چې روانه فبروري میاشت کې ملګری ملتونه یو ځل بیا دغه بندیزونو په اړه غونډه جوړ کړي چې په طالبانو او په افغانستان لګولې دي او د دوی د هغه غشتنې چې دوی وارلمخه له رسنیو سره شریکې کړې دي یو عمده او اساسي غشتنه هم ده چې د جنو حقوق باید دوی ورکړي چې نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني نو چې دا څه ده ولې د غوسنی چارواکي په دې نه پوهیږي اغلستانه کوي
اورم معنی نو له پښتن څخه کدی نه غواړي چې دا ستونزه حل کړي یا د دینجونو په حق باندې په حقیقت دي خو دوی هم بیا د دوی هغه مشروعیت هم نه ترلاسه کیږي ځکه چې ټول دنیا ټول نړۍ دا رقم فکر نه لري کس دوی لري او له دې جنبه دا واضح کیږي چې دوی خپلواک نه دي دوی خپل مایند او خپل اولادونه باندې نه دي مهربانه دوی یو پرمختللې افغانستان نه لوريږي دوی له ملت سره یو کېدل نه غواړي دوی د ملت اقونو د حق ورکړ په تګاړه کې نه دي نو زه فکر نه کوم چې په دوی باندې بندیزونه له دوی څخه لري سي ځکه چې ټول افغانان خو داسې نه دي نور افغانان د حق غواړي او ګر دا ورځ له دوی نه په نړیوالو سيجنو کې همدا شکایت نه کیږي
من نه غلستان کسي اوس په ورشو د کابل پانتون د پخواني رئیس حمید الله فاروقی څرګندونه ته چې د ژوند رنگونه د دې پروګرام په ارتباط خپل نظر لاسوځي راسوس ازادي راډو سره شریک کړي
زه خپل دې یو مسلمان پایسو دی او تعلیم یافته افغان پایس په دې عقیده يم چې امغه چې د دینی علومو زده کړې هر مسلمان لپاره یو جدي ضرورت دی او فرض دی. هغه په مدارس کې، په مساجد کې، په کور کې، او بلخره په حتی په سطح پوهنتون کې هغه ابتدایي آموزش او ضروري آموزشونه ټول مسلمانانو مخصوص یا افغاني جامعه ټول په دو مسایلو کې هغه زده کړې تر هغه اندازې پورې چې ضرورت دی هغه کړي دي، او هغه په ځان باندې او په جامعه باندې تطبیقي چې دا د خوشحالي ځای ده. مګر پات شو د عصري علومو زده کړې هم زه پایستی و مسلمان معتقد یم چې دا د خدای تعالی هغه فرمایشات او امر دي چې په مسلمانانو باندې دا امر کړی چې خدای تعالی خپل عالم دی، نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري تنها په هغه ساحه مذهبي او دینی علومو کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو د دنیا خلق کړی، دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره، په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنې ولري؟ او انسان چې پایسته اشرفتي مخلوقات خلق کړي په دغه پیچلتیا چې هغه په بیولوژي او په نورو انساني علومو باندې دی پوه نه، نو یقین لرم او عالم نه، نو ډېره به مشکل چې دغه سي یو موجود خلق یو نور موجودات او نور هغه د خپل مخلوقات چي دي.
د شغل فاروقي څرګندونه مو واوریدلې. اخلي ستانکسي استاد فاروقي د دوړه علوم هم سره پرتل کړل. په افغانستان کې د راپورونو لمخي دینی مدرسو ته جنونی زی خو مکتبونو ته نزي، په دې برخه کې آیا دا حل لار ده چې دغه په دغه مدرسو کې هم عصري علوم تدریس شي، او کاغه تدریسي شي بیا خو به دا مشکل سي، یو زده کوونکي به ډیر به حد مسامین لري سي پس رسیدای بنشي، تاسو ته مشکل څنګه ښکاری سي هاورس؟
اوسنۍ وضعیت ته وګورم دا نتیجه لسره دي چې مدرسه له مکتب سره بیلول د خپل او د فاصله ایجادول دي. مخکې له دې نه دا شو کنه دوره کې او د اسلامي حکومت د رامسته کېدو نه را پدې خو د مکتب په چوکاټ کې ټول هغه کافي اسلامي معلوم ضرورتونه په نصاب کې شامل وو، او هغه به ټول په مکتب کې تفسیر شریف عقاید لسلورم صفنه شروع کېده اسلامي مزامین په مکاتبو کې. هغه نه پورته خو شریعت پنده ده چې بیا پس ځوانانو لوستل او هغه سي عالمان لکه قاضیزاده صاحب او نور عالمان کې مثالونه دي چې له شریعت نه فارغ دي، او اوس خو دوی مدرسو ته ځي صرف په علمي په دیني علم باندې تکافو دي نن ورځ نه کیږي. قناعت بخش نه ده چې یو انجلۍ مدرسې ته د لاړه شي دیني علم د زده کړې عصري علوم د نه زده کوي. عصري علوم زموږ ضرورت ده، د ټولنې ضرورت ده. او مهمه موضوع ضرورونه یې شي دي، کوم تصویر چې دوی اوس له اسلام نه نړیوال ته وړاندې کوي دا اس پټوله کې د افغانستان او د اسلام یو بد تصویر وړاندې کوي. په نړۍ کې تاسو وګورئ ټول اسلامي ملکونه منظم د مکتب نصاب لري، منظم کسوب به تاسو دیني زده کړې کوي، پانتونو کې کوي، او سره د دې چې مدرسې هم د مدرسو په هیڅ سره عصري علوم فرض ده په موږ باندې، د موږ د هیواد پرمختګ سبب کیږي، او یوازې د مدرسو او کوم دوی وایي چې دغه ټول نصاب د په مدرسې کې شامل شي، دا تاسو د خبر ته راګرځي او د تاسو د خبر په تایید خو بیا وګمره بوج په یو مسل باندې راځي، نو چې دا ټول شیان نسی کولای چې یو انسان برداشت کړي په یو وخت کې.
بله، په پرمختللې نړۍ کې ورس تربلی د زده کوونکو نصابونه راکموي، او خصوصا روزنیو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي، شاګرد د ژوند چاري له مکتب څخه کې هتا کنه. مثلا د اروپا په ډیرو مکتبونو کې د اوبو په اهمیت باندې مطالب شته چې استادان زده کوونکو ته ورزده کوي. خو په هر حال دا خو شو دا بلړخ یو بل حلاره چې ځینې کسان د سیو پیشنهاد لري. ځینې افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې ووسی دوی کولی شي چې آنلاین زده کړې لاري د آنلاین لاري خپل خپلوانو او د کورنیو غړو ته درس ورکي. څنګه دا خبره تر کومه حد پورې ممکنه ده؟ کېدای شي چې شرایط بیا مساعد شي او هغه یو څه زده کړی وي او دا کلونه ضایع نشي، بیا د سوي امتحان ورکي که اوس په اتم صنف کې ده، بیا کېدای شي چې په دولسم کې داخله شي.
دته په